کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. دوستانو ز اجملند او زما همکار شمشاد زدران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې هرکلی کوو. دا زموږ پی یو استودیو ده. د سر موضوع مو دا ده چې نن په کابل کې په زرګونو دینی عالمانو په افغانستان کې د جګړې خلاف فتوا ورکړه. وی ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا ده. دینی عالمانو د جګړې له ښکېلو خواوو وخت دي چې جګړه دې بس کړي او اوربند ته ولاړ شي. په ورته وخت کې له کابل نه د یوې چاودنې ریپورټ مو ترلاسه کړی دی. په جزئیاتو به یې وروسته خبرې کوو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د دینی عالمانو د غونډې ځای ته نږدې یوه لویه چاودنه شوې ده. چارواکي وایي په ګواتیمالا کې د اور غورځوونکي غره د فعالېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. په اردن کې د حکومت د سختو اقتصادي پریکړو له امله د زرګونو کسانو مظاهره نن هم دوام لري. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د لوی جرګې خیمې ته نږدې چې نن د دینی عالمانو غونډه پکې روانه ده، یوه لویه چاودنه شوې. پولیسو هم دغه چاودنه تایید کړې. تر اوسه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د دغه لوی غونډې په ارتباط د افغانستان دینی عالمانو نن یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې جګړه بس او اوربند وکړي. دغو دینی عالمانو نن په کابل کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه خپله متفقه فتوا اعلان کړه. دغه جګړه ناروا او بلل او د سولې لپاره د خپل منځګړیتوب او د هر ډول قربانۍ ډاډ ورکړ. د افغانستان د اسلامي مطالعاتو د مرکز مرستیال مولوي غفران الله مراد چې په دې غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان د علماو متفقه فتوا لوستله وویل:
دغه جګړه هیڅ راز دینی او شرعي صبغه نه لري. همدا جګړه ده چې بیرونی مداخلو ته یې زمینه مساعده کړې او د اسلام او افغانانو د بدنامۍ سبب شوې ده. د دواړو لورو نه غواړو جګړه ودروي او دغه د وسلو جنګ پرېږدي.
په دغه غونډه کې چې شاوخوا 2500 دینی عالمانو ګډون کړی و، له وسلوالو مخالفینو وغوښتل شو چې د حکومت د سولې وړاندیز ومني او له حکومت سره په ګډه د یوې هر اړخیزې سولې طرحه جوړه کړي. د غونډې ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې سوله او د سولې په اړه خبرې کولی شي د یو مهال ویش له مخې افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غور چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر یوې امنیتي پوستې په برید کې د ملي اردو دوه سرتېري وژلي او یوې ټپي کړی دی. د غور د امنیې قوماندانۍ ویان محمد اقبال نظامي د دې پېښې په اړه وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د فیروزکو د شهرینه او الایار پر پوستې حمله وکړه چې وروسته سیمې ته د نورو ځواکونو په رسېدو په شا وتمول شول. د هغه په وینا په دغه برید او نښتو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمېرې نه دی معلوم. دغه پوسته د غور له مرکزه 50 کیلومتره لري. د غور هرات د لوی لارې پر سر پرته ده چې ویل کېږي طالبان پرې ازادانه تګ راتګ کوي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي په زابل او اروزګان ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې د شپږ ګشتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په جنوب کې د ملي اردو د 215 اتل قلو اردو د مطبوعاتو له څانګې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا عملیات کماندو ځواکونو د اروزګان د دهراود ولسوالۍ په انارجوی او مرکز ترین کوټ کې ترسره کړي چې په نتیجه کې 19 وسلوال وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د خبر پاڼې له مخې په اروزګان کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د طالبانو درې مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. پنځم اتل قلو اردو د غراز د زابل ولایت په دچوپان ولسوالۍ کې هم د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې د 15 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دغو عملیاتو کې دوی ته د مرګ ژوبلې د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي چې په ګواتیمالا کې د فیګو د اور غورځوونکي غره د فعالېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او شاوخوا 300 نور ټپیان دي. دغه پیښه د ګواتیمالا د پلازمېنې ګواتیمالا سیټي د جنوب غرب په 40 کیلومتره کې شوې ده. د دغه آتش فشان د فعالېدو په نتیجه کې دغه راز په څو کلیو کې کورونه وران شوي او یو شمېر استوګنې هم دننه سوځېدلې دي. د ګواتیمالا ولسمشر جیمی مورالس په هیواد کې د اقداماتو لپاره اضطراري حالت اعلان کړی دی. په اردن کې د حکومت سختو اقتصادي پریکړو له امله د زرګونو کسانو مظاهره نن هم دوام لري. شاوخوا 3000 مظاهره کوونکي د پایتخت عمان سړکونو ته راوتلي او د حکومت د هغې طرحې مخالفت کوي چې له مخې د مالیې نوی قانون جوړیږي او بیې لوړیږي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق یا IMF بیا د اردن له حکومت د نوي اقتصادي طرحې ملاتړ کړی دی. اعتراض کوونکي د صدر اعظم هانی ملکی د ګوښه کېدو غوښتنه کوي او ګواښ کوي چې تر څو پورې پارلمان ته استول شوي اقتصادي طرحه لغوه شوي نه وي، دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. په عین حال کې یوې سرچینې رویترز خبري آژانس ته ویلي چې نن د ورځې په وروستیو کې به د اردن پاچا عبدالله دوم د مظاهره چیانو د غوسې د کمولو په هدف له صدر اعظم وغواړي چې استعفا ورکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د انتخاباتي کمپاین په لړ کې پرون کورد میشتو سیمو ته ولاړل. اردوغان هڅه کوي چې د روانې جون میاشتې د 24 نیټې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو مخکې په کورد میشتو سیمو کې خپل ملاتړ پراخ کړي. نوموړي پرون په دیار بکر ښار کې چې اکثره اوسېدونکي کوردان دي خپلو پلویانو ته وویل د حکومت په دې سیمه کې د بیا رغونې او د کلونو تاوتریخوالي وروسته د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ډېر څه کړي دي. له 1958 میلادي کال راهیسې د ترکیې دولت د کوردستان له کارګر ګوند یا PKK سره په جګړه بوخت دی. ترکیه، امریکا او یو شمېر نور هیوادونه PKK تروریستي ډله بولي. رجب طیب اردوغان له کورد وسلوالو سره سوره کړې وه، خو په 2015 میلادي کال کې د ترکیې د حکومت او کورد وسلوالو ترمنځ اوربند مات شو او له هغه وخت راهیسې بیا د دواړو لورو ترمنځ خونړۍ تاوتریخوالی پیل شوی دی.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. نوریاس نوری در توڑان دکرل مننه تریکو وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. زرګونو دینی عالمانو یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې لخکیلو غاړو وغوښتل چې جګړه بس او اوربند وکړي. دغه دینی عالمان چې نن یې د افغانستان د روان وضعیت په اړه یوه غونډه جوړه کړې وه، پکې فتوا صادره کړه چې په افغانستان کې جګړه ناروا ده.
دغه جګړه هیڅ راز دینی او شرعي سبغه نه لري. همدا جګړه ده چې بیرونی مداخلو ته زمینه مساعده کړي.
خو وسلوالو مخالفانو د دینی عالمانو دغه غږ د جرګي یا د دینی عالمانو غونډې ته څیرمه په یو برید باندې عکس العمل وښوده. دغلته چاودنه شوې ده. د چاودنې جزئیات به هم در سره شریکو. همدارنګه به مولدی هم خبر کو چې په جنوبي وزیرستان کې ځایي چارواکي وایي د دې سیمې مرکز واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو د طالبانو له وسلوال برید وروسته په ګرځېدو راګرځېدو دغلته بندیز لګېدلی. هلته څه پېښ شوي دي دا موضوع هم څېړو. که وخت و د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خپرېږي. دوستانو ستړي مشه. لکه مخکې مو چې ویل، په زرګونو دینی عالمان نن په کابل کې راټول شي او په افغانستان کې د جګړې لخکیلو غاړو وغوښتل چې جګړه بس او اوربند وکړي. دغو دینی عالمانو نن په کابل کې د روان وضعیت په اړه د عالمانو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه خپله متفقه فتوا اعلان کړه. دغه جګړه یې ناروا وبلله او د سولې لپاره یې خپل منځګړیتوب وړاندیز وکړ او د هر ډول قربانۍ ډاډ ورکړ. په سیمه کې د یوې چاودنې رپورټ هم ورکړل شوی. خو مخکې له دې نه چې د چاودنې پر موضوع باندې بحث وکړو، واصل وصال د کابل په سټوډیو کې دی. وصال صاحب، خبرونې ته ستړی مه شئ. له تا څخه به د دینی عالمانو د دغه نننۍ غونډې د پریکړو په اړه او د دې غونډې د څرنګوالي په اړه واورو.
نرمنان صاحب تاسو ته سلامونه. ټول اوریدونکو ته بالکل څو شپې وړاندې د افغانستان د علماو شورا غونډه پای ته ورسېده. دغه غونډه ما تعقیب کړه. په هغه کې مهمه خبره دا وه چې د افغانستان د علماو شورا وایي په افغانستان کې جهاد هیڅ ډول شرعي جواز نه لري او دلته د اسلام په نوم جنگ او د وسلو پورته کول ناروا عمل دی. د افغانستان د اسلامي مطالعاتو د مرکز مرستیال مولوي غفران الله مراد د زرګونو عالمانو په توافق ګډه اعلامیه ولوسته چې پکې ځانمرګي بریدونه ناروا وبلل شول او د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتل شول چې روانه جګړه او انسان وژنه باید نوره بند شي.
دغه جګړه هیڅ راز دینی او شرعي سبغه نه لري. همدا جګړه ده چې بیرونی مداخلو ته زمینه مساعده کړي او د اسلام او افغانانو د بدنامۍ سبب شوې ده. د دوړ نور نه غواړو جګړه ودرې او دغه د وسلو جنگ پریږدي.
دینی عالمانو چې شمیر زرګونو تنو ته رسیږي د افغانستان د روان وضعیت په اړه ناسته کې د افغان حکومت لخوا طالبانو ته د سولې له وړاندیزه هرکلی وکړ او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې دغه طرحه دې ومني او د افغان حکومت سره دې د خبرو میز ته کښېني. دغه دینی عالمان وایي دوی د جګړې ښکېلو لورو ترمنځ منځګړیتوب او د روغې جوړې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. دینی عالمانو د ټولنې له بېلابېلو ډلو او بنسټونو وغوښتل چې د پردیو د دسیسو نشي. دوی وایي په افغانستان کې روان ناوړه وضعیت تر هغې پایتن نه مومي تر کومې چې د جګړې ښکېلې خواوې مخامخ خبرو ته حاضر نشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې جګړو زور اخیستی او طالبانو څه موده وړاندې د الخندق په نوم عملیات پیل کړ او وویل چې په ټول افغانستان کې به خپلې حملې زیاتې کړي. بلخوا څو اونۍ وړاندې د هلمند څو تنو ځوانانو د سولې په هدف د کابل په لور په پخو حرکت پیل کړی او اوسمهال غزنی ته رسېدلي. دا شان په بلکې هم د اوربند او د جګړو د پای ته رسېدو او د سولې په اړه پرلتونه شوي دي او وار وار د جګړې له ښکېلو خواوو هم څه غوښتل شوي چې نور د جګړه پای ته ورسوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي او خپل نظر یې له رسنیو سره په دې تړاو نه دی شریک کړی. هم صاحب
ډېره زیاته مننه واصل و چې له کابل نه د دینی عالمانو د نننۍ هغې لویې غونډې حال راکړ چې په کې د جګړې له ښکېلو غاړو د اوربند غوښتنه وکړه او په یوې متفقه فتوا یې د افغانستان اوسنۍ جګړه ناروا وبلله. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په څرګنده د دې دینی عالمانو د فتوې او غوښتنې په اړه ځواب نه دی ویلي. همدارنګه افغان حکومت هم تر اوسه پورې څه نه دی ویلي، خو په سیمه کې یو چاودنه شوې ده. دا ډول چاودنې عموما د حکومت مخالفې وسلوالې ډلې کوي. دا چې د چاودنې جزئیات څه دي، هدف یې څوک، تلفات څه دي، زما بل همکار اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی ده. دیم د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام، خبرونې ته ستړی مشي، له تا به د دغې پیښې په اړه واورو.
ډېره زیاته مننه نان صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د لوی جرګې له خیمې سره نږدې کله چې دغه درې نیم زره علما د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا درې نیم زره علما له خیمې نه د راوتو په حالت کې وو، دا غونډه پای ته رسېدلې وه. په دغه ساحه کې انتحاري حمله شوې د لوی جرګې له خیمې سره نږدې شاوخوا 11:30 د تلفاتو په اړه بېلابېلې خبرې کېږي. د کابل د پولیسو وایان حشمت ستانګزي یوازې همدومره تایید کړ چې پېښه رامنځته شوې، تلفات لري خو پاړه دقیق معلومات نشته.
فقط تمی حوالی ساعت 11:30 در نزدیکی خیمه لوی جرگه که نشست علما بوده و شورای سال در اوج زمان که نشست خاتمه پیدا میکنه، یک حمله کننده انتحاری حمله انتحاری انجام میده که تلفات دارم و هنوز در موردش معلومات دقیق نداریم. بعدا شریف شده
خو د کابل امنیه قماندان یو شمیر رسنی ته ویلي چې په دغه حمله کې تر دې دمه سلور کسه وژل شوی دی او یو تن زخمی دی. د کابل د روغتیا مسولینو هم لا تر دې دمه د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. وروسته به په دې اړه اپډیټ راځي، له اوریدونکو سره به شریکو. خو لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې هدف څوک، تبه نم دغه عالمانو د سولې د عالي شورا غړي چې د لوی جرګې په خیمه کې راټول شوي او د افغانستان د روان وضعیت او د جنگ په اړه فتوا صادره کړه او دا جنگ ناروا جنگ وبللو او وی ویل چې انتحار او انفجار په اسلام کې کبیره ګناهونه ګڼل کیږي او د وسلوالو مخالفینو نه غوښتنه وکړه چې جنگ باید بس کی، ځکه د دوی جګړه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده. نو دوی هدف او وروسته به نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک.
ډیره زیاته مننه کوو اکرام الله اکرام، چې له کابل نه د دینی عالمانو نننۍ غونډې ته نږدې د چاودنې حال راکړ. نن په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو، بلکې چې شمیر یې په زرګونو ته د رپورټونو له مخې رسېده، راټول شوي وو. د جګړې له ښکېلو غاړو یې وغوښتل چې جګړه بس کړي او اوربند وکړي. دې دینی عالمانو په خپله غونډه کې د روانې جګړې په اړه په یوې متفقه فتوا کې دغه جګړه ناروا وبلله او د سولې لپاره یې د خپل منځګړیتوب او قربانۍ وړاندیز وکړ. پر دې موضوع باندې رپورټ هم واورېده. هغه چاودنه چې د جرګې خیمې ته څیرمه شوې وه، چېرته چې د دینی عالمان راټول شوي وو، پر هغې مو هم جزئیات واورېدل. د 14 په اړه لا جزئیات ډیر ابتدایي او لومړني دي. موږ پر روانو خبرونو کې بیا هم دا موضوع څارو او په اړه یې ریپورت برابرو. د چې د دینی عالمانو دا فتوا د افغانستان د دینی عالمانو له نورو فتوو او پریکړو او وخت په وخت له هغو وختونو سره چې د جګړې له ښکېلو غاړو یو وخت چې جګړه دې بس کې څه توپیر لري، په دې موضوع باندې وروسته د سیاسي چارو له کارپو یونس فکور سره مرکام لرو. خو اوس د اقتصادي خبرونو وخت دی، څو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د افغانستان له نویو تجارتي آتشو سره به د نړیوالو مارکیټونو د جوړېدو په اړه نن خبرې کوي. د دې خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به په تجارتي ترانزیټي مسایلو او د افغانستان د تجارت په حقوقو بحث وشي. د دې په خبره پخوانیو تجارتي آتشو په سم شکل کارونه نشول کولای، خو نوي تجارتي آتشې چې د جمهور رئیس لخوا تازه معرفي شوي دوی ترې غوښتنه کوي چې د خصوصي سکتور سره مرسته وکړي او نړیوالو مارکیټونو ته د افغان تولیداتو د پراختیا په برخه کې هلې ځلې وکړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په اوروزګان ولایت کې د شاتو په تولید کې 10% کې زیاتوالی راغلی. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د شاتو د مچیو د زیاتېدو سره د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. د په وینا د اوروزګان په بیلابیلو ولسوالیو کې هم د کرنې ریاست ترڅنګ خصوصي سکتور د شاتو د مچیو ساتنه او د شاتو د تولید په برخه کې پانګونه کړې ده. دی وایي هغه کسان چې د مچیو په ساتلو بوخت دي د شاتو د مچیو صندوقونه هم ورته ویشل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې او مالداری وزارت له دې وړاندې ویلي دي چې د شاتو تولیدونکو ټولنو او له ټولو هغو بنسټونو سره چې د دغه صنعت د پراختیا لپاره کار کوي به همکاري وکړي چې په روان کال کې د شاتو تولید کې زیاتوالی راشي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د پاکستاني اوړو یو بوجۍ 1100 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوجۍ 1580 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیټر ټیم 1060 افغانۍ، یو لیټر پټرول په 350 او یو لیټر ډیزل په 940 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په بدل کې په دې ډول بدلېږي: یو ډالر 1.5 افغانۍ، یو یورو 3.8 افغانۍ، یو پاوند 4.90 افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومن 1 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1598 افغانۍ.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې در سره ژمنه وکړه، په کابل کې د دینی عالمانو د غونډې د پریکړو په اړه او دغلته د شوې چاودنې په اړه وروسته د یونس فکور سره مرکام لرو. خو مخکې له دې نه چې دې مرکې ته ورشو، وزیرستان ته ځو. په جنوبي وزیرستان کې ځایي چارواکي وایي چې د دې سیمې مرکز واڼه کې د پښتون ژغورن د غورځنګ پر غړو د طالبانو له وسلوال برید وروسته دغلته په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګېدلی. د ازادۍ راډیو د شل د برخې ایډیټر داود خټک صاحب ما سره په سټوډیو کې دی. خټک صاحب، لومړی خو درنه مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او سټوډیو ته راغلی. دا راته وایي چې دغه دی وانه پیخه کده د موږ اوریدونکو ته تشریح کوي، اصلا دغلته څه شوی؟
مننه ان صاحب. دا پرون وخت، یعنی پرون مازیګر په وانه کې داسې شوي چې لکه څنګه ستاسو اوریدونکو ته معلومه وي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مختلف مشران دي، نو په دې کې یو مشر علي وزیر هم یادېږي. دغه علي وزیر چې په واڼه بازار کې خپل پېټرول پمپ لري، دې دغلته ورغلی. اوس دا نه معلومه چې دی په کوم غرض تللی او آیا خپل کورنۍ ته ورغلی او هلته میلاوېدو خپل کاروبار دی هغه ځای کې. خو به هر حال دغلته څه خلک راغونډ شوي دي علي وزیر ته، او دې دوران کې دی وایي چې د امن کمیټې کوم خلک دي، خو ځایي خلک وایي چې دا په اصل کې طالبان دي. یعنی حکومت غی ته د امن کمیټې د خلکو نوم ورکوي، او ځایي خلک وایي چې دا طالبان دي، دغه خلک راغلي دي. او دې خلکو باندې خبرې شوې دي، اول دي سره سختې خبرې، او بیا په دې باندې ډزې، هوایي ډزې کړې دي. بهر حال بیا دغه خلک اوچت شوي دي، او دغه طالبان یا دغه د امن کمیټې غړي هر نوم چې ورته خلک ورکوي دي په کاڼو باندې ویشت دي، او دی پسې را پاسېدلي دي. بیا د هغې په رد عمل کې دغه خلکو په دې خلکو باندې نیغ په نیغ ډزې کړې دي، چې په هغې کې زموږ د معلوماتو تر مخه تر دا وخته 2 کسان مړه شوي دي، او 9 کسان چې دي دا
ژوبل دی او دغه د ډیر اسماعیل خان هسپتال ته وړل شوی دی چالتا علاج ته دی روان دی.
حکومت په سیمه کې څه اقدامات کړي؟ هلته خو پوجم دی پاکستان فعال دی او ځایي د پولیټیکل ادارې هم دي، دوی تر اوسه پورې څه کړي؟
پولیټیکل اداره خو داسې ده کوم وایو کله چې د امنیت حالات راشي نو بیا واک د علاقې ټول پوز ته یا کوم ملیشیا چې موجود وي هغه ته لاړ شي. نو پولیټیکل انتظامیه به شکه چې دغلته موجود ده خو واک ډیر زیات پوز ته ځي. نو پرون د دې پیښې سمدستي ورستو بیا یعنی زمونږ د معلوماتو تر مخه دغه زیاته پوز هم راغی او نیم پوزي دستي چې کوم دي یعنی ملیشیا چې دي هغه هم دغلته راورسېدل او هغه دغه سیمه په خپل ولکه کې واخیسته او الته بیا کرفیو یعنی ګرځبندیز الته اعلان شو او تر دا دمه الته ګرځبندیز دی، یعنی چاته د تلو راتلو یا د غزې کې کوم غونډه کول یا کوم احتجاج کول د دې اجازه خلکو ته نشته.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین په خپل سرګندونو کې دا کسان پوسټ منسوب یا پوسټ سره د اړیکو لرونکي طالبان بلل دي. دغه ادا پاړه د پوسټ عکس العمل راغلی یا ځایي خلک تلته یا نور لور څه ویلي دي چې آیا دا واقعا داسې خلک دي چې پوځي ساتي دي دوی خلاف؟
د پوځ لخوا خو تر اوسه پورې په دې باندې عکس العمل نه دی راغلی، بلکې که مونږ وګورو نو پوځ که څه هم د پښتون ژغورنې غورزنګ په احتجاجي ناستو کې اکثره په پوځ باندې نیوکې کیږي او د دې پر خلاف خبرې کیږي، خو پوځ ډیر کم داسې کړي دي چې نیغ په نیغه یې د هغې عکس العمل ښودلی. نو زه دا ویلی شم چې تر دا دمه د پوځ لخوا هیڅ عکس العمل نه دی راغلی. به هر حال په اسلام آباد کې او په کوټه کې او په پېښور کې د پښتون ژغورنې غرزنګ غړو او د دې چې کم یعنی دې سره چې همدردی لري هغه خلکو بیګا شپه نه وخت هم مظاهره کړې دي. د غسی د پښتونخوا ملي عمومي پارټي مشر محمود خان چغزي په فیسبوک باندې یو ویډیوئي پیغام جاری کړی دی او خپل پلویانو ته ویلي چې د دې د مکمل مرسته وکړي، البته یعنی خبره دې ته نه بیایي چې دی چا خلاف بدرد وایي یا اخه چې وکړي کنه وهل ټکولو کې دا دې نه کوي، خو د دې په مرسته دې ودرېږي. او ظاهره ده زما خیال دی چې څومره څومره چې دا خبر اوس خوریږي په پاکستانی رسنیو کې نو په دې باندې به ممکنه ده چې د سیاسي ګوندونو هم څه عکس العمل مخې ته راشي.
ډېره زیاته مننه خټک صاحب. دوستانو د مشال راډیو ایډیټر داود خټک وو چې دا جنوبی وزیرستان په واڼه کې په وروستۍ پیښه باندې حال راکوو. دغلته د پښتون ژغورنې د غورځنګ پر غړو د طالبانو او لخوا برید شوی دی او اوس ویل کېږي چې دغلته په ګرځېدو راګرځېدو بندیز هم لګېدلی دی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
دوستانو بیرته په کابل کې د دینی عالمانو نننۍ پریکړې ته ورزو. دینی عالمانو نن په یوې متفقه فتوا کې چې په کابل کې زرګونو دینی عالمانو لاسلیک کړی ده په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. زما همکار اجمل تورمان د سیاسي چارو له کارپو یونس فکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دینی عالمانو د دغې فتوی او د نننۍ غوښتنې چې د جګړې د ښکېلو غاړو نه یې غوښتي چې جګړه دې ودروي وربندې وکړي، د دې پیر د دینی عالمانو د نورو پریکړو سره چې وخت په وخت دا ډول وخت نکړي په څه کې دي؟
جګړه دوه اړخ لري، یو یې د رواني روحیاتي ذهني اړخ دی او بل اړخ یې هغه جنګي اړخ. روحیاتي اړخ دا دی چې انسان جګړې ته آماده کیږي، ټوپک په لاس کې نیسي، هغه استعمالوي، که هغه په ذهني لحاظ جګړې ته آماده نه وي نو دا ټوپک کار نه شي کولی. دغه چې د افغانستان د علماو شورا او یا عالمانو دغه فتوا صادره کړې ده په رواني لحاظ د طالبانو هغه اړخ ځای پکوي چې دوی وایي دا مذهب دینی جګړه ده. ولې زموږ عام ولس او مسلمانان طبیعي دي د دوی دا خبرې اوري چې موږ مجاهدین یو او دا جګړه د کفارو پر ضد ده، دا حکومت هم د کافرانو مزدور دی. نو د افغانستان د علماو د شورا او عالمانو دا نظر چې دا حرامه جګړه ده، دا دینی نه ده او پر طالبانو زه کړی زه فکر کوم هغه ذهني لحاظ یو څه مثبت اثر د افغانستان پر خلکو کوي، خو دا جګړه چې دینی نه ده، دا پر غلا ده، نه یو جنگ پر غلا دی، دا د منطقې د استخبارات تخوارا روانه ده زموږ د ولس پر ذهنیت به مثبت اثر وکړي. مګر هغه څوک چې جګړه تمویلیي تر شا یې ولاړ دي هغه شاید په دې فتواو باندې دونه سر ونه ګرځي.
تاسو په نظر باندې چې دا اغیز نه کوي په جګړې په ښکېلو غاړو په ځانګړي ډول په وسلوالو مخالفینو باندې، نو د داسې غونډو جوړول فکر نه کوي چې د وخت زیاده او تاسو په نظر باندې کومه لار باید مخته ونیول شي؟
یا ما در پل دلته دا جګړه دوه اړخه، یو ذهني روحیاتي اړخه دی چې دغه انسان چې یو خوا هغه لوړ پوړي چارواکی دی د زموږ د طالبانو ورونو، یو هغه عسکر دی چې اده عسکر پیاده خو نو اسلام دی دین دی کفار راغلی دی. اوس نو دغه فتوا د علماو طبیعي دی پر هغه ذهنیتونو یو اثر شنګي په شک کې اچوي چې که دا داسې. اما د جګړې پر طبیعي سیر چون هغه د استخباراتو لخوا د منطقې اوس بیا روسیې ته په لاس
ورغلی، مشکل خو نن سبا زموږ جګړه د فکر صاحب نو جګړې د ختمېدو لپاره باید څه وکړو چې یو سوله راشي؟
اوس نو د جګړې د ختمېدو لپاره خو هغه لار د نظامي فشار جمع سیاسي عملیه.
یونس فکور د سیاسي چارو کارپوه چې د دنیا لمانو د نننۍ پریکړې په اړه نظر څرګنداوه. دوستانو زموږه غلازادي راډیو ناوړی وس هم راځي چې دا وورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپونو په کومو مسایلو لیکنې خبرې کړې دي. حمید مومند ورته کتنه کوي.
د کابل ورسپونو د نن ورځې اکثره لیکنې له ښوونځیو څخه د محروم افغان ماشومانو په اړه د یونسف راپور ته ځانګړې شوې دي. سرخط ورسپاڼه لیکي چې افغان حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تړل شوو ښوونځیو شمیر د زرو په شاوخوا کې ښیي، خو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف بیا وایي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو محروم دي. ورسپاڼه لیکلې ده چې په هیواد کې روانې ناامنۍ، فساد، ناوړه دودونه او رواجونه هغه ستونزې دي چې له ښوونځیو څخه یې د ماشومانو مخ اړولی دی. ورسپاڼه لیکلې ده چې د یونیسف په راپور کې د هغو ماشومانو عمرونه چې له زده کړو محروم دي د 8 او 12 کلونو ترمنځ ښودل شوي دي. ورسپاڼه لیکي چې د هیواد له جنوبي سیمو څخه ورته رسېدلي معلومات ښیي هغه ماشومان چې ښوونځیو ته نه ځي یا خو د وسلوالو لیکو ته ځي او د نظام پر ضد جنګیږي یا په ښارونو کې تر ځان ترانه کارونه کوي او مافیایي ډلې ورڅخه ناوړه ګټه پورته کوي. ملیارمن ورسپاڼه بیا د یونیسف د راپور په استناد لیکلی ده چې له زده کړو بې برخې د 3.5 میلیونه ماشومانو له ډلې نه 2.5 میلیونه نجونې دي چې 50% یې په قندهار، هلمند، وردګ، زابل، پکتیکا او اروزګان ولایتونو کې دي. ورسپاڼې وړاندې د پوهنې وزارت خبرګون راغستی دی او لیکلی ده چې له زده کړو د 3.5 میلیونه ماشومانو بې برخې کېدل چې 2.2 میلیونه نجونې دي یو ناورین دی. ورسپاڼې د پوهنې وزارت د سرپرست په حواله لیکلی دی چې د نامنیو زیاتېدل او له وخت نه مخکې د نجونو ودول هغه اساسي لاملونه دي چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخنیوی کړی دی. ورسپاڼې لیکلی دی دا راپور داسې مهال خپور شوی دی چې همدا اوس د هیواد په 22 ولایتونو کې جګړه روانه ده او وسلوال مخالفین له ښوونځیو څخه د مورچلو په توګه کار اخلي. هیواد دولتي ورسپاڼه لیکلی دی چې وروستیو کلونو جګړو د لوږې زیاتېدو او تعصب له 2002 میلادي کال نه نیولې تر 2016 میلادي کال پورې د پوهنې په برخه کې لاسته راوړنې له منځه وړې دي. ورسپاڼه لیکلی ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د یونیسف په راپور کې له زده کړو د بې برخې ماشومانو پر ښودل شوې شمېرې اندېښنه څرګنده کړې ده. ورسپاڼه لیکي چې د پوهنې سرپرست وزیر په دومره شمېر کې د ماشومانو له زده کړو محرومېدل د هیواد د راتلونکي لپاره خطرناکه بولي. ورسپاڼه لیکلی ده چې د دغه راپور د خپرېدو په محل په کابل کې د کاناډا سفیر وویل چې افغان حکومت باید ښوونځیو ته له زده کړو د محرومو ماشومانو د بیرته ستنولو لپاره زیات کار وکړي. دنیا ورسپاڼه بیا د یونیسف راپور ته په اشاره لیکلی ده چې په هیواد کې روانه جګړه د دې او نورو بدبختیو اصلي لامل ده. ورسپاڼه لیکلی ده چې له زده کړو د 3.5 میلیونه ماشومانو محرومېدل د افغانستان په څیر هیواد لپاره کومه عادي مسله نه ده، بلکې یو جدي ناورین او تباهي ده او په کار ده چې له دغه حالت څخه د خلاصون لپاره زیاتې هلې ځلې وشي. ورسپاڼه لیکلی ده کچېرې د جګړې زیانونه په سمه توګه درک نشي نو ممکن زموږ له ولس څخه تر دې هم زیاته قرباني واخلي. ورسپاڼه لیکلی ده که نن 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي او د انتخاباتو په څیر ملي بهیر له ستونزو سره مخامخ دی نو په راتلونکي کې دغه شمېر 2 او 3 برابره زیاتېږي. ورسپاڼې په پای کې سپارښتنه کړې چې په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره چې د ټولو بدبختیو لامل ده باید د هلمند د خلکو د خوځښت ملاتړ وشي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. ګور دا آزادی رادیو د لارې دا پیغام پرېږدو چې دغه د عسکرو ده د درې میاشتې کېږي دغه معاش نه دی ورکړی. د داسې د کندهار سپاره جوړوي که روزګان جوړوي بیا چې د عسکرو ته جواب ورکړي چې په کورو کښېني. درې میاشتې کېږي په خلکو کورونه پسې دي، په خلکو بچیان پسې دي، ژوند زندګي پسې ده. درې میاشتې کېږي وچ ډېر نه دی ورکړی چاته. نن سبا ته کښې نن به میتریک دی، نن پلانکا ده، نن ننګا ده. داسې سړی نه کوي د چا سره. دغه ور مشکل د وزارت سره ور مشرقي وزارت چې ورسوي دغه په وزارت کښې چې دغه ډوډۍ خور ناست و دغه چې ورسوي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی. یو بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
کابل کې نن د لویې جرګې خیمې ته نږدې چې د عالمانو دینی عالمانو غونډه پکې روانه وه یوه چاودنه وشوه. د کابل د امنیې قمندان ویلي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او یو ټپي دی. د راپورونو له مخې چاودنه هغه مهال وشوه چې له غونډې دینی عالمان د وتلو په حال کې وو. د افغانستان دینی عالمانو هم یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې لښکېلو غاړو وغوښتل چې جګړه بس او اور بند وکړي. شاوخوا 2500 دینی عالمان نن د لویې جرګې په خیمه کې راغونډ شوي وو. د غور چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر یوې امنیتي پوستې په برید کې د ملي اردو 2 سرتیري وژلي او یو ټپي کړی دی. د افغانستان د ملي اردو چارواکي په زابل او اروزګان ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې د شپږویشتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي په ګواتیمالا کې د فیګو د اور غورځوونکي غره د فعالېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او شاوخوا 300 نور ټپیان دي. په اردن کې د حکومت د سختو اقتصادي پریکړو له امله د زرګونو کسانو مظاهره نن هم دوام لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د انتخاباتي کمپاین په لړ کې پرون کورد میشتو سیمو ته ولاړو. اردوغان هڅه کوي چې د روانې جون میاشتې د 24 نیټې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو مخکې په کورد میشتو سیمو کې خپل ملاتړ پراخ کړي.
دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې پیدا کړئ. د کابل د نننۍ پیښې په اړه به زموږ په راروانو خبرونو کې درسره نور جزئیات هم شریک کړو، خو اوس راځو ونیس پروګرام ته. د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وایي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې یو ایرانی د 29 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د فراه امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی یو ایرانی چې غوښتلې 29 کیلوګرامه نشي مواد ایران ته قاچاق کړي، د ابو نصر فراهی له سیمې څخه تیرېده چې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیو. په نیول شویو موادو کې 28 کیلوګرامه کرسټال او 940 ګرامه تریاک شامل دي چې د اوبو په بوتلونو کې ځای پر ځای شوي او غوښتلې د ټانکر په وسیله انتقال کړي. دا یادونې وړ ده چې ایرانی ټنکر چلوونکی نیول شوی او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. د هرات پولیسو 10 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول. د هرات ولایت امنیه قمندان امین الله امرخیل رسنۍ ته وویل دا 10 کسان د هرات د هوایي ډګر پولیسو او نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت په ګډو عملیاتو کې نیولي چې غوښتلې د هیروینو 238 کپسولونه په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي.
نظر به اقدامات پولیس
د پولیسو له عملیاتو سره قاچاق کوونکي هم د قاچاقو لارو چارو ته بدلون ورکوي. د قاچاق کوونکو رښتۍ طریقه په خېټو کې د نشئی موادو انتقال دی. په بیلابیلو وسایلو، بکسونو، کامرو او آن د مربا او روبو په سرپټو قطیو کې نیول شوی دی.
له دې 10 کسانو سره 8 کیلوګرام نشئی مواد نیول شوی دی. د هرات پولیسو د روان مریض کال له پایل څخه بیا تر اوسه پورې 8 کسان نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته سپارلي دي. په دې موادو کې تر 315 کیلوګرام ډیر نشي مواد په هیواد کې دننه او بهر قاچاق کول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 14 کسان په هیواد کې دننه او بهر د 520 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 کسان په څلورو ولایتونو کې د قاچاقو په لسو پیښو کې نیولي او له دوی سره 14 کیلوګرامه هیروین، 101 کیلوګرامه تریاک، 440 کیلوګرامه چرس او تر یو کیلو ډیره شیشه یا کریستال او کیمیاوي مواد هم نیولي دي. له نیول شویو کسانو څخه دو تنو یې غوښتل چې په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې ځای پر ځای کړي هیروین د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ډیروالی،
شمایی را افغانگا مقایسه کنین با سالهای قبل
کشمیری لطیرو کلونو سره مقایسه کرو لکه چنگا چی پا شمال که نامنه ریری شوی دا غدول دیر برخ کوکنار هم پا هغو سیمو که کرل شوی.
د نشي موادو د قاچاقون کو لخوا لبیرا بیلو ولایتونو سخه بامیانو تا دا متعدونو قاچاق کدل
مراد گفت که بین برم ماشمار
مخته اویل چی بامیانو تا مولو چکه حل تا گرمی ده او تاریاک تر کابل ارزانه دی.
دا چې اعتیاد انسان پر جسمی او ذهنی جوړښت څه اغیز لري په دې اړه له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه لرو.
ګوشه یو چیرته خپل مواد سره ژوند کوي، بهترین خورې، بهترین مورې، بهترین پلار مواد بنان دا د مواد مخدر په زولانو کې ده بندیږي.
د بریالي په نوم یو معتاد خپل کړېدلې ژوند کیسه راته کوي.
بیا ایران ته لاړ، کوم یو نشم رانه پاته نشم، شراب نه نیولې تر کوکاین تر ټوله پورې ګولې مولې هر څه مې استعمال کړې.
او د خبرونې په پای کې ډراما هم مه هېروي.
ټول را پورې خاندي او پیغورونه را کوي. د څه شي پیغورونه در کوي؟ وایي ستا مور ته ریاکي ده. څوک وایي چې ستا مور ته ریاکي ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس وایي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت تر پخوا څو برابره ډېر سوی دی. اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې په کابل کې د نشي موادو پر ضد ګډو مبارزانو می کانفرنس کې وینا کوله وویل چې د افغانستان د شمال په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت ډېر سوی چې د تورستي ډلو په واک کې دي. د په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې طالبان د خپلو جنګي لګښتونو په سلو کې 60% د نشي موادو له عوایدو څخه ترلاسه کوي. د ولسي جرګې غړي محمد عبدو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت د ډېروالي عوامل له امني او له هغو بزګرانو سره د حکومت لخوا جدید چلند نه کول یادوي چې په خپلو مځکو کې کوکنار کري. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړي چې محمد ایاز ترنکي وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې له نشي موادو سره د ګډې مبارزې د نړیوالو مرستو راجلبولو او همغږۍ په نوم غونډه کې خبرې کولې وویل چې د افغانستان په شمال کې د کوکنارو کښت تر پخوا څو برابره ډېر سوی دی. اجرائیه رئیس په داسې حال کې چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د کورنیو او بهرنیو ادارو ترمنځ د همغږۍ له نه موجودیت څخه سر ټکوي وایي چې د بدیلې معیشت، د نشي موادو د غوښتنې راکمولو او کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې ترسره سوي فعالیتونه د کوکنارو د کښت په کمولو کې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. ډاکټر عبدالله عبدالله نشي مواد د افغانستان د روانې جګړې مالی سرچینه بولي او وایي
شما را افغانگا مقایسه کنین با سالهای قبل
کشمیری لطیرو کلونو سره مقایسه کرو لکه څنګه چې په شمال کې نامنه ډیره شوی دغه ډول ډیره برخه کوکنار هم په هغو سیمو کې کرل شوی چې د تروریستانو او طالبانو په واک کې دي. دا سند هم زموږ سره شته چې ښیي د افغانستان د جګړې پیسې په سلو کې له څلوېښتو څخه بیا تر شپېتو پورې د نشئی موادو له قاچاقو څخه ترلاسه کیږي. باید زموږ هڅې له نشئی موادو سره پر مبارزه راوڅرخي
متمرکز تر بوده باشه.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو د نه همکارۍ له امله انتقاد کوي او وایي چې افغانستان د موجوده امکاناتو په درلودلو سره د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې خپل مسولیت ادا کړی، خو ګاونډي هیوادونه باید افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو او نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. ډاکټر عبدالله عبدالله د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایي بریدونه ګټور بولي او پر دوام یې ټینګار کوي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په هلمند، فراه او بلخ ولایتونو کې د نشه یي موادو د تولید 15 کارخانې ویجاړې شوي او له دې لارې قاچاقونکو او وسلوالو مخالفینو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د ولسي جرګې غړی محمد عبدود د افغانستان په شمال کې د کوکنارو کښت د ډیروالي عوامل ناامني او له هغو بزګرانو سره د حکومت لخوا جدي چلند نه کول یادوي چې په خپلو ځمکو کې کوکنار کري.
په هغو سیمو کې چې طالبان موجود دي هلته کوکنار کرل کیږي. دوی بزګران هڅوي چې کوکنار وکړي. د کشفي ځواکونو او په مجموع کې له هغو افغان بزګرو سره چې کوکنار کوي د امنیتي ځواکونو د جدي برخورد نشتوالی د کوکنارو د کښت یو بل علت دی. د معیشت بدیل پروګرام هغه مهال ګټور دی چې حکومت له سرغړوونکو او کوکنارو له بزګرو سره جدي چلند وکړي.
دا په داسې حال کې د چلن نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلي، په 2018 میلادي کال کې هغه بزګران چې تازه په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي د تیرو کلونو په پرتله په سلو کې 11 زیاتوالی ښیي.
محمد ایاز تنکو چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت د ډیرېدو په اړه یې راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کې نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډیو نه
اوس د کوکنارو لکشت څخه ځو او د دې بوټي د قربانیانو له حال مخبرو. د نشه یي موادو قاچاقونکي د نورو مشتریانو پیدا کولو لپاره موتاجل له کابل څخه بامیانو ته وړي. د بامیانو ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست مسؤلین وایي چې په کابل کې د نشه یي موادو د بیې لوړېدل او د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو پر خرڅونکو عملیات د دې لامل شوي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي خپل مشتریان بامیانو ته قاچاق کړي. هغه محتاجین چې تازه له کابل څخه بامیانو ته وړل شوي وایي نشه یي مواد تر کابل په بامیانو کې ګران او په ډېره سختۍ پیدا کیږي. په دې اړه زموږ همکار عباس نادری راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
بامیانو ولایت ته د معتادینو له انتقال سره سم د نشه یي موادو سوداګرۍ وده موندلې ده. په بامیانو کې د هوا له ګرمېدلو سره سم د معتادینو ډېروالی د دې ولایت چارواکي اندېښمن کړي دي. په دې وروستیو کې د نشه یي موادو خرڅونکو د خپل کاروبار د ودې لپاره له نورو ولایتونو څخه بامیان ته ګڼ شمېر معتادین وړي دي. په دې اړه د بامیانو ولایت د نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ښاغلی حسین نظري نیکپای ازادي راډیو ته وویل
احتیاط در بامیان
په بامیانو کې د نشه یي موادو احتیاط په چټکۍ سره ډیریږي. اندا چې ښځې او ماشومان هم موتاد شوي دي. په دې وروستیو کې د نشه یي موادو خرڅونکو د خپل تجارت د ښه والي لپاره یوه نوې لاره موندلې او هغه دا چې بامیانو ته له کابل او نورو ولایتو څخه د مشتریانو او معتادینو انتقال دی. دوی اوس یو نوی بازار پرانیستی چې هغه د معتادینو خرڅول او رانیول دي.
له معتادینو سره د انتقال پر مهال قاچاقونکو ژمنه کړې وه چې په بامیانو کې نشه یي مواد ارزانه او اسانه پیدا کیږي او کیفیت هم ښه دی. د دې لپاره چې هغوی دې کار ته وهڅوي له کابل او نورو ولایتونو څخه یې بامیانو ته په وړیا ډول انتقال کړل. سجاد یو له هغو سلګونو معتادینو څخه دی چې له کابل څخه بامیانو ته وړل شوی دی. دی وایي
مخته وویل چې بامیانو ته مو وړو ځکه هلته تاریاک تر کابل ارزانه دي. مخته د نفر پر سر یوه جوړه کالی راکړل، حمام ته یې بوتلو او بیا مو بامیانو ته حرکت وکړ. په دې سفر کې موږ نږدې 1.5 کسان وو. اوس چې ګورو په بامیانو کې معتادین ډیر سوي خو نشه یي مواد نه پیدا کیږي.
د بامیانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا په دې ولایت کې کوکنار او بانګ نه کرل کیږي، خو څرنګه چې دا ولایت د نشه یي موادو د ترانزیت پر لاره پروت دی نو دلته نشه یي مواد هم اسانه پیدا کیږي. خاغلی نیکپی وایي
بامیان متصل است یا
نزدیک؟ بامیان له هغه ولایتونو سره ګډه پوله لري چې نشه یي مواد تولیدوي. له بدمرغه بامیان له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته د نشه یي موادو د ترانزیت په لار بدل شوی دی. نشه یي مواد د میدان وردګو، پروان، دایکنډي، غور او کابل څخه راځي. په ځانګړي توګه د دایکنډي ولایت د میرامور ولسوالۍ څخه ورس ولسوالۍ ته د نشه یي موادو ترانزیت ډیر شوی دی. له همدې امله په دې ولسوالۍ کې معتادین ډیر دي.
متاثر از مواد مخدر بسیار زیاد هم شده متاسفانه.
دا په داسې حال کې ده چې و کال مخکې له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست د شمیرو له مخې بامیانو نږدې 50,000 کسان معتادین درلودل، خو په روان کال کې دا شمیر دوه برابره ډیر شوی او د دې ولایت سیمه ییز چارواکي اندېښمن کړي دي. دغه ډول په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازې 20 بستریز مرکزونه شته چې د 1% معتادینو د درملنې لپاره هم کفایت نه کوي.
مسکا هوتکو چې له نورو ولایتونو څخه بامیانو ته د معتادینو د قاچاق په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ چې په 2016 مزدنی سپو خبريږي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه د انسان پر جسمي او ذهني جوړښت څه اغیز کوي. طبي ډاکټران باور لري چې نشه یي مواد د احتیاط تر څنګ د بېلابېلو ناروغیو لامل هم کیږي. مثلا د انسان حافظه او جنسي قوه کمزوري کوي چې په نتیجه کې معتادین د کورنۍ او ټولنې د وژو بار کیږي. دا چې معتادین ولې د کورنۍ له غړو سره جنجالونه کوي او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو حوصله نه لري، په دې اړه زموږ همکار مبادیاس ترنک له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې معتادین څومره جسمي کارونو ته برابر دي.
یو نفر چې مخدره مواد استعمالی کې دوه حالت لري، یا به نشه یا به خماری. په نشه حالت کې دا کار نشي کولی چې دغه خپل دنیا کې تصورونه یې نشه یې چیرته پروت دي، او بل حالت خمار حالت دی چې د موادو ته نه راځي. نو دا هم کار قصه کې نه ده. دا که جسمن آماده می روان دې ته اجازه نه ورکړي ته کار وکړه، ولې چې روان په یو نقطه کې ده چې مخدره مواد ده. څوک چې مواد مخدر استفاده کوي دوی 50% وړتیا نه لري د کار، ولې چې دوی ذهن متاثر ده، دوی روح متاثر ده او دوی جسم متاثر ده.
په معتادینو کې ځینې باسواده خلک او کدرونه شته چې کېدای شي هغوی په دولتي او یا غیر دولتي ادارو کې کار وکړي. د دوی دغه فکري تمرکز څومره دی؟
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري. مثلا یو کال دوه کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفې ته ځي، کومه استراب یا کوم افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکرونه نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سګریټ هم په شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، دغه طریق ذهن کې د تا نور نشي مواد چې اسکلای دي. کله چې وظیفه دې کوته هم ته دین ویني د مواد مخدر افکار ته ژوند کی.
ډاکټر صاحب، یا روزه هم د احتیاط په پریخودلو کې مرسته کولای شي؟
کله چې دوی روزه نیسي هر شی نه ځان لري ګني، کوم افکار چې په بوزګي کې دوی باندې پروژه کې دوی باندې ني، اغه کسان چې غواړي مواد مخدر پریدي، نو دا بهترین یو چانس ده او یو برنامه ده ورته مواد کمیږي. مثلا یو نفر 3 ګرام هیروین په ورځ کې استفاده کوي، دوی به جون نیول تر مثلا روزه ماتي پورې د 1.5 ګرام استفاده کوي. نو روزه هم اغه کسان چې مواد استفاده کوي برحال هم اغه ته ګټه لري، او څوک چې د مواد ترکړه اغه ته بيخي ګټه لري. کوم فامیلو کې چې معتادي روزه ونی چې بل روزنه بستر کی، اغه ترکم ډیر ساده پکور کم کولای شي، د بدون د شفاخانه نه، بدون د ډاکټر نه.
د معتادینو حافظه د نشې د لاسه څومره متضرره کی؟
کله چې د مخدره مواد استفاده کی یوازینه هغه شکار دوی مغز ده. که تاسو وګورئ د معتادین وخت ورنه خرابي، شناخت خراب وي، په رفتار باندې تاثیر کوي، هغه مرکزونه چې په مغز کې دي هغه متاثره کوي، اوږد حافظه او نږدې حافظه دواړه متاثره کوي. لرې حافظه هغه حافظه مثلا 2-3 میاشتو ناخوا ده تر وړکیتوب عمر پورې دا هم متاثره کوي، او هغه نږدې حافظه مثلا یوه خبره ورته کوي چې دا فلانی ته دا خبره وایي، هغه لرې وتلې ده به نه یې ویلې. نو د دې لپاره هم نږدې حافظه دا متاثره وي، هم لرې حافظه متاثره چې دا یو وخت ضرورت لري چې دا بیرته یاد شي.
دغه اعتیاد د یو نارینه پر جنسي قوت څه اغېزې لري؟
مخدره مواد نوی چې شروع کوي نو دا لاس چند ارشنه لذت وړي، وجود ډېر تنبیه کېږي، هم جسمي هم جنسي قوه زیاتېږي. کله چې 15 میاشتې تر یو کال پورې تیر شي، د هغه قوه چې د عدم کفایت سره مخامخ کېږي، یعنی ډېر کار کې ستړی کېږي، یعنی چې قوه جنسي برعکس کېږي، هماغه چې لس چنده بیرته کمیږي. نو داسې یو وخت راځي چې د هغه جنسي غریزه بیخي صفر کېږي.
زیاتره معتادین د کورنۍ له غړو سره جنجالونه کوي او ډېر بې حوصلې وي، د دې علت په څه کې ده؟
معتاد کله چې مواد مخدر استفاده کوي، لکه چې موم په اوبو کې داسې ځان احساسوي. مثلا معتاد مومي د فامیل اوبه وي، ځان تجرید فکر کوي، چون هغه ته د رواني د نګار مختلف افکار ورته پیدا کوي. یو شی د کور نه دا غواړي چې پیسې واخلي او کور د سره مخالفت کوي، نور دروانی د نگانه دوی ته افسردگی پیدا کی، غک په بد لګی، د خلکو مړی ته نزی، د خلکو جنازې ته نزی، ګوشه یو چیرته خپل مواد سره ژوند کی. بهترین خوره، بهترین موره، بهترین پلار مواد ده. بنان د مواد مخدر په زولانو کې ته بندیږي، ی خزه سره علاقه نه لري، اولاد سره علاقه نه لري، کورنۍ ژوند او نظام په دغه وخت ګډوډیږي.
طبعا معتادین تر اجتماع تنا غوخی چیرته ناشته خوشاله وي، ولی ولی د کیږي د دې علت څه ده؟
دې علت بیا هم مخدره مواد ده. یو معتاد ده، دا یو انډیوال پیدا کوي چې هغه مخدره مواد چې ورسره ژوند کوي، 2 ساعته اخیستلو کې، 2 ساعته څکلو کې، 2 ساعته هغه نشه کېږي، 2 ساعته هغه خمرېږي، ټول څو شو 8 ساعته شو. ګورئ د ښځې نه فاصله یې ونیو، پلار نه ونیو، مور نه ونیو. علت د فاصله یې همدغه ده چې دا ډېر وخت دی د مخدره موادو د اخیستلو، د مخدره موادو د څکلو او د مخدره موادو د نشو کې د تېري، او طبعا فاصله پیدا کېږي.
له محمد ایاس سنک سره مو د ډاکټر وحید الله کوشان مرکه اوریده چې د انسان پر جسمی او ذهنی جوړښت د نشې په ناوړه اغیزو خبرې کولې، او وسته خاطرې نوبتې. د لوګر ولایت 15 کلن بریالی د حقوقو پوهنځي محصل و چې د پوهنتون د یو استاد لخوا په نشو اخته سو. دی وایي چې هغه وخت خپل ټولګي اول نمره و، خو اوس یې نشو حافظه دومره کمزورې کړې چې آن د ماښام ډوډۍ یې هم نه ده په یاد. دا چې استاد یې بریالی څنګه په نشو اخته کړ، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس نکته خپل کیسه کړې ده.
زما نوم بریالی دی او زه اوسیدونکی د لوګر د ولایت یم. زه چې ما خپل 15 کلن یم، ما د استاد سره شخړه شوه، او زمونږ د مبادی د حقوقو استاد راته ویلې چې انډیواله کله پورې چې زه په دې چوکیم او زه په دې اندقه کې درس ورکوم ډپارټمنټ کې، ما له به نه راځي. زی زی پانځه نو کاغله ما سما سره کار د خراب او انډیوالانو سره ملګرو سره شو، نو بس لاړو د پنه شو باندې ما سره شو. لومړی مو د سګریټو نه شروع کړم، بس دا سه کرا کرا بیا مو چرس باندې شروع کړم. د چرس نه وروسته لاړو بس تریاک نو په بیا ایران ته لاړو. کوم یو نه شم رانه پاته نه شو، شراب نه نیولې تر کوکاین نه تر ټوله پورې ګولې مولې هر څه مې استعمال کړې. کله چې زه نشه یم بس په کار باندې لګیا اوسېږم، او کله چې خماشم بس کار نشم کولی، هر څه نه پاتې یم. پخوا چې وه زما ډېره ښکلې حافظه وه، موږ نه په لیاقت کې په ذهن کې په هیڅ کې مخکې ته رانه څوک نه وو. نو چې کله مو نشې ته مخه شوله، د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو، دا ختم یې کړو یو. او بل زمونږ د جسماني کوم چې د غوښو د هغو دا یې ټول ختم کړل، د منځه یې وړله. بس بېخي په لاره تللی نه شوی، کله به یو ځای پراته وو، کله به بل ځای پراته وو، کله بل ځای. ډېرې مخکېنۍ خبرې به زما په ذهن کې په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبوی څه وخورم بېګاله را لري. که د خپل ښځه فامیل دي که نه، هم در نه فاصله نیسي، ځکه چې بوی در نه ځي. چېرته کثافت هلته به ته پروت یې کې، بس سبوی به چې پاسېدلو چای مایې به مو نه څښلې، ډوډۍ هم را په یاد نه وه. لاړو به نشې پسې، اوله به مو نشه وکړله، بیا واپس که چېرته به وږي شو وږي شو، که نه درې ورځې به هم د مړۍ په قصه کې نه وو، چې بس کار مار به نه وو، بس دوګیري به هم کوله، بس غلا هم به هم کوله. خلق ټول را باندې پوه شو کنه، د خلکو اعتماد هم لاړو دبی نه. درې ماشومان لرم، یوه مې لور ده، دوه مې بچیان دي. نو زه به چې کله مازدیګر ماښام ټایم کې کور ته لاړم، هر یو به راته مخې ته راغلی چې ماله بسکیټ راکړه، ماله ژاوله راکړه، ماله دا راکړه، ماله دا راکړه. زه به خپل سور کې پروت وم، اتاق کې هر سره نه پاتو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی، باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نوریا له شونځي څخه په جړه کور ته راځي، خپل مور ته وایي چې نور شونځي ته نه ځي. دا وایي چې پخوا به یوازې نجونو په کوڅه کې ملنډې ورباندې ولې، خو اوس په شونځي کې هم ټول ورپورې خاندي. دا چې په نوریا ولې نجونې خاندي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟
ټول را پورې خاندي او پیغورونه را کوي.
د څه شي پیغورونه در کوي؟
وایي ستا مور ته ریاکي ده.
څوک وایي چې ستا مور ته ریاکي ده؟
هره ورځ چې مکتب ته ځم، په کوڅه کې نجونې وایي هغه ته د تریاکي لور راغله.
خیر دی لورې، د دوی په خبرو پسې مه ګرځه، خلک به هر څه وایي.
تر څه وخته به نه پسې ګرځم؟ هره ورځ خلک را پورې خاندي.
نن چا در پورې وخاندل؟
نن په سم کې یوې نجلۍ معلم صاحب ته وویل چې د نورې مور ته ریاکي ده. ټول هم صوفیانو را پورې وخاندل. نن یو صنف خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې را باندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک را باندې ملنډې وهي.
خو ما امتحان هم درلود.
په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود؟
ته خو د خپل صنف اول نمره یې، باید امتحان دې ورکړی وای.
زه د اول نمرګۍ په بلا وهم چې نجونې ملنډې را باندې وهي، نور بیخي مکتب ته نه ځم.
دا څه وایې لورې؟ څومره زحمت دې ایستلی دی، مکتب څنګه پرېږدې؟
دا ټول ستا د لاسه. که تا د تریاکو نشې نه کولی، اوس به ولې خلکو ماته پیغورونه را کولی؟
رښتیا هم چې دا زما ګناه ده. ما فکر کوو چې د پلار د مرګ غم به دې په نشه هېر کړم، خو خبره نه وم چې هم به مې صحت ولاړ شي او هم عزت. په نشې هېڅکله غم نه هېرېږي. تر نشې مخکې هم کونډه ومه او اوس هم کونډه یمه، خو اوس ناروغه او بې عزته هم یمه.
څه شی تا د دې لپاره د تریاکو نشه شروع کړه چې د بابا غم هېر شي؟
او لورې، کله چې ستا پلار مړ شو، ما به هره ورځ ژړل. بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره، ټول غمونه به دې هېر شي. خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل، نور غمونه یې پر اوږو را بار کړل.
مورې بل ځای ته به کډه شو، هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاکي.
نه لورې، دا یې لار نه ده، باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو.
څنګه به یې خلاص کړو؟
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم. نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي. دا نن اخیری ورځ ده، ته دې پلار ما ته راسپارلې. زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشی؟
خیر یو سی جبار لالا، تم ستړی مشی؟ یو دو کیلو بوره خوراکا
په دواړو سترګو درې درکومې.
اوهو جبار لالا،
اسلامه څه خبره ده؟
هغه زموږ د کوڅې تاریکي شفقې ته وګوره.
ولې څه ورباندې شوي دي؟
پخوا به څومره خیرنه او تکه ژیړه وه، خو نن یې څومره ښه پاک کالي اغوستي دي او داسې ښه تازه شوی هم ده.
ته نه یې خبر چې دا څه کیسه ده؟
نه والا نه یم خبر، زه خو دا څو میاشتې مسافر وم.
شفیقی خو د ځان علاج وکړه، اوس بیرته د پخوا په شان په مکتب کې معلمه ده، هم روغه جوړه شوه او هم معاش اخلي.
څه وایې؟ دا خو یې ډېر ښه کار کړی دی، په بیچارګۍ پسې به ټوله ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکي توړۍ راغله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د لشکرګاه ښار او جنو نور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.